په افغانستان کې سهار اته بجې شوې د ازادي راډیو بلې خبرونه ته مو زنور یاست نوري هر کله کوم په پایل کې لن خبرونه د اسلامي همکاري سازمان د هرات په گزرګا جمعه کې د جمعې ورځې خونړی 14 وغندل په دې پیښه کې طالبانو دی و ملاتړی دینی عالم مولوی مجیب الرحمن انصاری په ګډون 13 کسان وژل شول په هرات کې 14 دوه ورځې وروسته د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان پرون یک شنبه په یو خبر پانه کې وویل چې دا سازمان د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د بریدونو او 14 له عمله اندېښمن دی او هیله مند چې د دې هیواد خلک په آرامه فضا کې ژوند وکړي تر اوسه چا یو کومې ډلې د هرات په گزرګا جمعه کې د 14 مسؤلیت نه دی اخیستی په بریتانیا کې د افغان او اوکراینی کډوالو د ناوړه وضعیت راپورونو وروسته د کډوالو لپاره د دولت وزیر ریچارډ هارینګټن استعفا ورکړه نوموړي بریتانوي رسنیو سره په خبرو کې د خپل استعفا خبره تایید کړې هغه منلې چې په لومړي سر کې حکومتي چارواکو فکر نه کاوه چې په لویه کچه افغان او اوکراینی کډوال به راولي او دلته به ډیر وخت په هوټلونو کې پاتې کیږي بریتانیا له 1000 زیات افغانان له 13 اگست میاشتې راهیسې دې هیواد ته لېږدولي چې ویل کېږي په سلګونو یې تر اوسه په موقتو کمپونو او هوټلونو کې اوسي او له ډیرو ستونزو سره مخ دي د هند په پلازمینه نوی ډیلی کې یو افغان د 4 کیلوګرام هیروینو د لیک په تور نیول شوی پولیسو د نیول شویو هیروینو ټول ټال ارزښت 40 کروڑ هندي روپۍ چې څه باندې 2 میلیون امریکایي ډالر کېږي اټکل کړی دی هندي رسنیو د دې هیواد ترګري ضد ډلې په حواله راپور ورکړی چې دغه افغان چې ودی الله رحیم الله نومیږي په نوی ډیلی کې د یکشنبه په ورځ له 4 کیلوګرامه هیروینو سره نیول شوی پولیسو ویلي د نیول شوي کس پر ضد د مخدره موادو د لیک د سازاد قانون په چوکاټ کې دوسیه ثبت کړې ده د طالبانو تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ په کابل ښار کې د کانکریټي دیوالونو د لرې کولو د پروګرام د پیل خبر ورکوي د بختر اژانس د خبر له مخې د دغو کانکریټي خندونو د پاکولو او لرې کولو کمیسیون پرون یکشنبه د 6 درک د 4 ادارې پښتونستان واټ او سلام مخابراتي شرکت په سیمو کې خپل کار پیل کړ کابل ښاروالۍ وایي ډېر ژر به تړل شوي سړکونه له غیر ضروري خندونو پاک او د خلکو پر مخ بیرته پرانستل شي تمه ده چې د بریتانیا نوی صدر اعظم یا صدر اعظم سبا دوشنبه وبخی سبا سه‌شنبه په کار پیل وکړي دا لا څرګنده نه ده چې د بهرنیو چارو اوسنی وزیر لیز ټراس به صدر اعظم شي یا د بریتانیا د خزانې پخوانی وزیر شي سوناک د صدر اعظم په توګه وټاکل شي بوریس جانسن د جولای په 1 د بریتانیا د صدر اعظم په توګه خپل استعفا اعلان کړه اوس په بریتانیا کې عمومي ټاکنې نه کیږي خو د محافظه کار ګوند 1.5 لک غړي چې جانسن هم غړی دی د دې هیواد د راتلونکي صدر اعظم په اړه پریکړه کوي نن به معلومه شي چې څوک د صدر اعظم څوکۍ ته غوړه کیږي د آسیا د شل اوریز جام د سیالیو په دوام د پاکستان لوبډلې هند ته ماته ورکړه په دې لوبه کې چې پرون یکشنبه د دوبی په کرکټ لوبغالي کې ترسره شو هند 102 منډو هدف وټاکه پاکستان د لوبه په ورستۍ اوور کې دغه هدف ترلاسه کړ دی آسیایي کرکټ جام سیالیو کې بنن وقفه وي سبب د هند لوبډله له سریلانکا سره د چهارشنبه په ورځ به افغانستان له پاکستان سره لوبه کوي د بنگلاديش او هانګ کانګ لوبډلې د سکال د آسیا د شل اوریز جام له سیالیو بهر شوي دي ازادي رادیو اوري او وړاندې په خبرونه کې د طالبانو د سرپرست حکومت کال په پوره کېدو د یو ویاندې وایي چې ښایي هغه لا دوام وکړي دا چې ولې د طالبانو سرپرست حکومت دومره دوام وکړ په دې اړه مو د سیاسي چارو دی وکتونکي نظر اخیستی
بغیر د خپل د طالب د مدرسې نه په بل هیڅ چا باندې داسې اعتبار نه کوي سره او نه واک په اصطلاح پرېږدي دی نه کار اهل کار ته سپاري نو د دې ستونزو سره سره ځنه ته انتدي به څنګه وشي کولای چې د دې راووځي سرپرستۍ نه
د غزنی د ملکی روختون چارواکي په کاناډا کې میشت دی او افغان خیریه ټولنې هغه طبي مرستې ډېرې مهمې بولي چې د روختون د زیږنتون او د ماشومانو له وارد سره کړې دي
دا موږ ته د خدماتو په ښه ارزښت کول کې دا نور مرسته کوي ځکه کار چیرته چې کار وي هلته طبعا وسایل زر استهلاکي یو او هغه ته جدي ضرورت لري
د کندوز یو شمېر اوسېدونکو وایي د شپې لخوا د غلا او زیاتوالي اندېښمن کړی دی
پرون شپه دلته د امام صاحب بندر کې موټر غلا شوی و د عدلیا آباد پلار کې حالت هم غلا شوی و
نړیوال موضوعات مهم لپامنه د غرزولي او د خبرونه په دوهمنی مې کې درسي سات ځانګړي خبرونه مې هېروي
در دې شیبی د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه پاته برخه به هم زنور یاس نور خپل تخنیکی همکار شفیق یار په مرسته وړاندې کوم. د طالبانو سرپرست حکومت د یو کلنۍ په درشل کې د تیر کال د اسنبولی د وګي یا اسنبولی د میاشتې په شپاړسمه چې د سپتمبر له اوومې سره برابر ده د جمهوري نظام له لنګېدو درې اونۍ تیرې شوې وې چې طالبانو خپله سرپرسته کابینه اعلان کړه. پر طالبانو انتقاد کېږي چې د حکومت په لوړ پوړو څوکیو کې د دوی له خلکو پرته بل څوک نشته او په حکومت کې ښځې هم ونډه نه لري. جزئیات صفي الله ستانک ځای اوروي.
دا چهار شنبه بعد طالبانو د سرپرستی کابینه یو کال پوره شي. د تیر کال د سنبلی یا وګي په شپاړه سمه طالبانو د صدارت مقام بیرته احیا او ملا محمد حسن اخوندی د رئیس الوزرا په توګه چې اماغه د صدر اعظم حیثیت لري وټاکه. طالبانو د خپل سرپرستی کابینه په اعلانولو سره د ښځو چارو وزارت لغوه او پر ځای د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت اعلان کړ. د حکومت په لوړو پوړو کې له پوځي او ملکي چارواکو نیولې تر تخصصي او مسلکي وزارتونو پورې ټول د طالبانو غړي دي او بل څوک پکې نشته. د طالبانو په حکومت کې هیڅ ښځه شامل نه ده. خو د طالبانو د حکومت ویاند زبی الله مجاهد وایي د دوی د حکومت په جوړښت کې بیلابیل څیرې شته.
در ترکیب حکومت ما چهره های
زموږ د حکومت په جوړښت کې بیلابیل چهره موجود دي. د بیلګې په توګه د روغتیا، اقتصاد، مالیه، مخابرات او نور سکتورونو کې داسې کسان شته چې له بیلابیلو برخو څخه دي، بیلابیل نظرونه لري خو خپل هیواد ته د خدمت روحیه لري او کار کوي. مجاهد زیاته کړه ښایي کابینه هم داسې پاتې شي، دا چې تر څه وخته هغه وویل په اړه معلومات نه لري. د طالبانو د حکومت د سرپرستی کابینې د اعلان نږدې یو کال تیریږي. د پاکستان، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو په ګډون هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. دغو هیوادونو د طالبانو د لومړۍ دورې حکومت چې د 1990 لسیزې په وروستیو 15 کلو کې واک چلاوه په رسمیت پیژندلی و. د بشري حقونو په تیره بیا د ښځو حقونو ته د درناوي او د یو ټول شمول حکومت رامنځته کول د نړۍ هغه مهمې غوښتنې دي چې د طالبانو له حکومت سره د تعامل لپاره یې وړاندیز کوي. د طالبانو د حکومت په جوړښت کې داسې څیرې هم شته چې د امریکا، متحدو ایالتونو او ملګرو ملتو د تراګرو په لیست کې دي او په سر یې میلیونونه ډالر انعام ټاکل شوی. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی او د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی هغه کسان دي چې په سر یې میلیونونه ډالر انعام لګېدلی. د یو کال په تیرېدو لا هم دا کسان د امریکا د تراګرو په تور لیست کې دي او امریکایي چارواکو په وار وار ویلي چې د بندیزونو له لیست څخه د طالب چارواکو د ایستلو کوم پلان نه لري.
و موریدل چې بل سبا یعنی د چهارشنبه پورس په افغانستان کې د طالبانو د سرپرست حکومت د جوړېدو کال پوره کې خو تر اوسه نه دغه حکومت له سرپرستۍ وتلی او نه هم هغه د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت پیژندلی دی. په دې اړه مې په اروپا کې میشته د افغانستان د ملي ګټو د ساتندوی ټولنې له مشر او د سیاسي چارو له کتونکي سید زاکر شاه سادات سره مرکه کړې او لومړی مې ترې پوښتنه کړې چې ولې د طالبانو سرپرست حکومت دومره دوام وکړ.
مختلف لاملونه لري. هغه دا چې لومړی خو دغه سرغړونه چې کوم د دوه هیر قرارداد پاکل شوی، هغه د دویم دا چې کومې وعدې چې طالبانو ژمنې وکړې د نړیوالو سره او په خاص کر بیا په افغانستان کې دننه چې کوم حالات روان دي، د ښځو په هکله تعلیمات بندیزونه، دا نور ستونزې او لانجې چې په اصطلاح د دوی خپلو منځونو کې شته، بهرني لاسوهنې د ګاونډي په خاص کر ډېر مختلف دلایل، بیا د الظواهري موجودیت د هر کس تنګ کوشي پور کې، نو دا به څنګه امکان ولري چې دا دومره ټول ستونزو په سر به بیا داسې هیلې هم څرګندې شي چې ګواکې دوی په رسمیت پېژندل.
تاسو دغه د ځینو عواملو یادونه وکړه. لی طالبانو لپاره دغه مسایل چې تاسو یاد کړل د حکومت له دایمي کېدو یا له سرپرستۍ څخه د راوتلو لپاره فکر کوي چې دا مهم و؟ طالبانو کولی شو چې حکومت دغه سرپرستۍ نه وباسي او یو دایمي کابینه جوړه کړي.
طالبان نه یوازې چې نړیوالو سره په اصطلاح دوکه کوي، د افغان ولس سره هم دوکه کوي، په دې چې هغه ټول افغان شموله چې دوی وعدې ورکړې وې د هغې په اساس به دوی نظام جوړوي او په اصطلاح هغه عمري عدالت به پر ځای کوي. ډېرې ستونزې دننه موجودې، تر اوسه پورې دوی بغیر د خپله د طالب د مدرسې نه په بل هیڅ چا باندې داسې اعتبار نه کوي سره او نه واک ته په اصطلاح پرېږدي او نه کار اهل کار ته سپاري. نو د دې ستونزو سره سره ځنه ته یم چې دوی به څنګه وشي کولای چې د دوی راووځي سرپرستینه، د سرپرستینه راووځي او دایمي نظام فاصله شي. تر اوسه پورې دوی د ولس نظرونو ته بالکل یعنی ارزښت نه دی ورکړی، نه پخوانی دودونه باندې لاړل، نه لوی جرګې سره وکړو، نه اساسي قانون په دې ملک شتون لري. په کوم اساس به ولس اعتماد وکړي او په کوم اساس به نړیوال اعتماد وکړي او څنګه به دوی د سرپرست نظام نه لاړ شي او
تایمی نظام.
یعنی ستاسو په نظر طالبانو داسې نه انګیرل چې نړیواله ټولنه به د دوی د حکومت په رسمیت پیژندلو کې دغسې یو جدي دریز غوره کړي؟
طالبانو کې ځینې کړۍ چې پکې شته دي چې واقعا معتدله دي، منځلارې دي، هغوی په دې شیانو باندې پوهېږي سره. هغوی نه غوښته چې د هغه وکړي په اصطلاح داسې یو برخورد وکړي د نړیوالو سره، د افغانانو سره، لاکن په دې کې یوه ډله مشخصه ټولو ته معلومه ده، نړیوالو ته معلومه ده چې دوی د بل ځینې خپل هدایات اخلي او واک او اکثرا هغه زورواکي هم د دوی سره ده. که دا د نجونو د مکتبونو بندیز ده او که دا د ښځو په حقوق چې کوم مسایل دي او که دا اوسني د نړیوال سره ټکرونه په اصطلاح، دغه ټول یو 35 کسان دي چې دا په دې منځلارې ټول په اصطلاح یو خواته کړي او دا تندروان په اصطلاح د حاکمیت په لاس لري.
اوس د طالبانو واکمني دوهم کال ته داخله شوې، فکر کوي چې د سرپرستی واکمني به همداسې دوام وکړي یا سرپرست حکومت او هم دا شکل به نړیواله ټولنه هم په خپل دریز باندې پاتې شي؟
فکر نه کوم چې دوی سرپرستی داسې دوام وشي موندلی، او دا اقتصادي حالت او بحران چې په وطن کې راغلی او خلک د ولږې سره مخامخ دي، وسره روان ژمی به ډېره سخته ژمی وي، د افغانانو د سیلابونو چې په اصطلاح کوم حالات راغله، په افغانانو امکان نه لري چې یو نظام په داسې یو حالت کې دوام وشي موندلی چې نه ولس ته په اصطلاح ارزښت ورکړي او نه نړیوالو ته. ما خو هیله دا ده چې دوی باید په ټولو شیانو باندې سره باید فکر وکړي، ولس ته مراجعه وکړي او د مشر باباګانو جرګې دې راوغواړي، د قومونو مشران دې راوغواړي، د طالب حلقې نه دې بهر شي او ولس ته ځان وسپاري.
د سیاسي چارو کتونکی سید زاکر شاه ساداتو.
ازادي راډیو په لنډو څپو.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.8 شپږو مترو اوریدلای شئ.
د سهار اته بجې او 12 دقیقې دي. د ملي مقاومت په نوم یو جبهه په یو راپور کې طالبان په سیمه ییزو محاکمو کې د خلکو د زندانی کولو، شکنجه کولو او د پخواني رژیم د کارکونکو د وژل کېدو په ګډون له بشري حقوقو څخه په سرغړونې تورن کړی دی. هغه ادعا چې د طالبان حکومت رد کړی ده. د ملي مقاومت په نوم جبهه چې طالبان په افغانستان کې له فزیکی حضور څخه انکار کوي، کله ناکله د طالبانو پر ضد دا ډول څرګندونو سربیره دغه راز په نښتو کې طالبانو ته د مرجوبلې اړولو ادعاوې هم کوي. نور په دې رپورت کې
د طالبانو د حکومت ضد احمد مسعود په مشرۍ د ملي مقاومت په نوم جبهه د طالبانو حکومت د بشري حقوقو په نقضولو تورن کړ. د دې جبهه په کلنی راپور کې دا سوي چې طالبانو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو په ځنګړي ډول پنشیر، بغلان او تخار کې د پخوانیو پوځیانو، ملکی وګړو، سیاسي او مدني فعالانو او خبريالانو په ګډون شاوخوا 3490 کسان شکنجه کړي او وژلي دي. هغه ادعا چې طالبانو تل رد کړې ده. د ملي مقاومت په نوم جبهه په دې راپور کې ادعا کړې چې طالبانو خپل واکمنۍ راهیسې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ول سوه کسان د ملي مقاومت جبهه سره د همکارۍ په مظاهرو کې د ګډون او پر حکومت د نیوکو په تور زندانی کړي او محاکمه کړي دي. دا کس چې نو کوړي د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې نوم خپور سي، ځان د پنشیر ولایت اوسیدونکو معرفي کوي. دا ادعا کوي چې نږدې دوه اونۍ مخکې د طالبانو د دولتي ځواکونو لخوا د ملي مقاومت جبهه سره د همکارۍ په جرم وهل شوی او بندي کړل شوی دی.
راغلل او دروازې وټکولې، موږ یو ایستلو، زموږ لاسونه وتړل او بندیخانې ته یوړو. په زندان کې شکنجه یا وهل نه و، خو تر هغه چې موږ زندان ته یوړل شو، ځینې چې غوښتل دیپچی کړل، په کیبل یو وهل، په لرګیو وهل، په سوکانو او لغتو یې ډیر وهل. په زندان کې له اندازې زیات سپکاوی، ملنډې او ټوکې وي. دا ټول ښوونکي، د خلکو استازي، مشران او بزګر او موټر چلوونکي وو. هم شپون یې هم راوستی وو، او هغه شپون بیچاره لا هم له طالبانو سره بندي دی.
د ملي مقاومت جبهه د پنشیر، بغلان او تخار په ګډون د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې د طالبانو لخوا د زرګونو کورنیو بې ځای کېدو خبره کړې او ویلي دي چې اکثره دغه کورنۍ د طالبانو لخوا په زوره کډه کولو ته اړ شوي دي. په افغانستان کې د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنیت د روان کال د می میاشتې په پای کې له رسنیو سره په خبرو کې د بشري حقونو د نقض، زندانی کولو، شکنجه کولو، وژلو او د ملکي وګړو د جبري بې ځای کېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. هغه مهال د پنشیر لپاره د طالبانو د حکومت د امنیت قومندان مولوی داد محمد بطار په پنشیر کې د خلکو بندي کېدل تایید کړل، خو د هغوی شکنجه یې رد کړې وه. د ملي مقاومت جبهه د راپور په یوه برخه کې طالبان د تعلیم او کار د حق په ګډون د ښځو د حقونو په سرغړونو تورن سوی دی. دا ادعا د طالبانو حکومت په وار رد کړي او ویلي دي چې دوی د اسلامي اصولو او افغاني فرهنګ په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته درناوی لري. په دې راپور کې د رسنیو او خبریالانو په ځانګړې توګه د ښځینه خبریالانو پر وړاندې د محدودیتونو وضع کول، د بندي کولو، وهلو، ټکولو او تاوتریخوالي ته هم اشاره شوې چې طالبان د بیان ازادۍ څخه په سرغړونې تورنوي. خو طالبانو لا دمخه ویلي چې په افغانستان کې د بیان ازادۍ ته ژمن دي او ټولې رسنۍ باید د حکومت له اصولو سره سم اطلاع رسونه وکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ملي مقاومت جبهې په راپور کې سوې داوې پروپاګند او اوازې بولي. ښاغلی مجاهد ازادي راډیو ته وویل
چیزایی که به نام راپور پخش کردن همه پروپاګند و
هغه څه چې دوی د راپورونو په نوم خپاره کړ ټول پروپاګند او خیال دی، هغه څه چې هیڅ نه دي شوي موږ نشو کولی ورته راپور ووایو. دا د پروپاګند یوه مجموعه لګول شوي تورونه او اوازې دي. د افغانستان خلک هر څه په سترګو ویني، هیڅ کومه جبهه نشته چې فزیکي حضور ولري. دا ټول هغه واقعیت دي چې په غربي کمپونو کې ناست دي او له هغه ځایه تنظیمیږي او رسنیو ته یې استوي.
د افغانستان د ملي مقاومت جبهې په خپل کلني راپور کې د طالبانو حکومت د القاعدې په ګډون له نړیوالو ترهګرو ډلو سره په اړیکو لرلو تورن کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر جو بایډن د روان کال د اګست په لومړۍ نیټه اعلان وکړ چې د القاعدې شبکې مشر ایمن الزواهری په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی دی. د طالبانو حکومت د دې موضوع په غبرګون کې ویلي چې په کابل کې د القاعدې شبکې د مشر ایمن الزواهری له شتون څخه خبر نه و. د افغانستان د ملي مقاومت جبهې د طالبانو لخوا د کابل له نیولو لږ وروسته په پنجشیر کې خپل شتون اعلان کړ او اوس ادعا کوي چې د پنجشیر او بغلان په ګډون په څو نورو ولایتونو کې له خلکو سره اړیکې لري.
په پاکستان کې وروسته سیلابونو لکونه افغان کډوال اغیزمن کړي. یو ان سی آر ویلي د خیبر پختونخوا، سند او بلوچستان په سختو سیلاب ځپلو کې له څلور لکه زیاتو افغانانو ته هم زیان رسیدلی دی. نور بل صفی الله سمې زیوورو
د راپورونو له مخې لدی چې د کډوالو د کمپونو لویه برخه سیلابونو لاندې کړي، اکثری گاوند کلیو او سیمو ته پناه وړي او ځینې په موقتی کمپونو کې میشت کړای شوي. په نوخار کې د افغانانو د یو کمپ مسؤول افسر خان آزادی راډیو ته د سیلابونو په تړاو وویل: هیڅ کوم
کمپ دی کنه، هغه خو بيخي د منځنۍ تلې دی، د لرګي دیوالونه کورونه ارسي ختم شوي، دا هیڅ نشته دی. دا هیڅ کوم کمپ چې دی دا بالکل داسې یو جزیره کې شانت پروت دی، کله وګو هغه ټول مخه چې دا پاغي دا دغه چې په تیر شوی سیلابونو کې مخ کې چراغله 2010 کې نوغي کې پکې ما کمپونه کړو، نو هغه بيخي د وبو مخې ته پراتې دي. هیڅ کوم کمپ چې دی دا د 400 او د نوخار مینس کې بالکل
نکره او خار د سیم پرې غاړه باندې پروت دی. افسر خان وای د کډوالو کمپونه ډیر ابتدایي د خټو وړو لرګیو جوړ کورونه دي چې دا سلوی سیلابي سپو او نورو طبي په خو ته تاب نه شراوړي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنر یو ان سی آر د راپور په اساس په خیبر پختونخوا، سند او بلوچستان ایالتونو کې څه باندې 4,00,000 افغان کډوال ورستیو سیلابونو اغیزمن کړی دي. د خیبر پختونخوا لپاره د یو ان سی آر او افغان کمشنر یو استازي خان محمد بابر آزادی راډیو ته د افغان کډوالو د هغو کمپونو په اړه معلومات ورکړل چې سیلابونو ځپلی دي.
دا یو ان سی آر چې کوم راپور دی دغه مطابق سره د خیبر پختونخوا چې کوم نوخار ضلعه ده او 400 ده او ډیری خان دی، په دې کې پراته څومره مهاجرین چې دي 4,50,000 مهاجر چې دي هغه د اوسني سیلابونو او د دې سره ځپل شوي دي. ډیرو کې زیاتره د غي کورونه چې دی بالکل خرغه شوې دي، لکه ضلع نوخار کې چې کوم د خښکو کم ته د غي مکمل یو دوه سکتور چې دی هغه مکمل په مکمل تو غړن شوې دي، صرف هغه ځانونه تستري دي.
خغلی بابر ویل سیمیز ژغورندوی ډلو او یو ان ایچ سی آر د سیلابونو د پیل لمړی ورځې تر دې دمه د افغان کډوالو او نورو سیلاب ځپلو مرستو ته د انګلی او د غوی ژوند خوندې کړي. خو بابر افغان کډوالو ته د اوختي مالی تاوان ډیر زیات بولی. یو ان ایچ سی آر ویلی تر دې دمه په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې څه باندې زر خیمې ویشلې او لا هڅه کوي چې ډیرو خلکو ته دا کار وکړي. د پاکستان وروستیو سیلابونو کې څه باندې 1,200 کسان مړه او نږدې 1,400 نور ټپیان دي. په مرګ ژوبلو کې د افغان کډوالو په اړه لا څه معلومات نه دي خپاره شوي. د پاکستان حکومت اعلان کړی چې سیلاب ځپلو ته به د کور په سر 15,000 کلدارې ورکوي او هغوی چې د کورنۍ غړي مړ یا ژوبل وي لا زیاتې مرستې ورسره کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
په کاناډا کې د افغان کډوالو یوې خیریه مؤسسې د غزنی په ملکی روغتون کې د زیږنتون او د ماشومانو له واټ سره د یو شمېر طبي وسایلو مرسته کړې ده. د دې روغتون چارواکي د دې وسایلو مرسته د روغتون لپاره ګټوره ګڼي او وایي له دې سره د روغتیا په خدمتونو کې نور اسانتیا رامنځته کیدی شي.
د غزنی ولایت په ملکی روختون کې زیژنتون د غزې ژوندون ته د غزنی له ډیرې سیمو څخه د ولادت لپاره میندې راوړل کیږي. د دغه غزې ژوندون ته امیر پخوانی رنگنې توی سوي کړکې ماتي او حالت یې خراب دی، خو د غزنی ولایت روغتیایي چارواکي وایي د غزې ژوندون په کاناډا کې د افغان کډوالو خیریه موسسې د بې پولې ماشومانو بنسټ په مالی لګښت ترمیم سوی او رنګول سوی دی. د دې تر څنګ دغه بنسټ په دغه روغتون کې له ماشومانو واټ سره د 1,000,000 افغانیو په ارزښت د طبي وسایلو مرسته کړې.
اسمه محجوبه، محجوبه نجمی، قابل زایشگاه.
دا په روغتون کې د روغتیا په برخه کې کار کوي. نوموړی وایي دغه وسایل به زموږ کار ډیر اسانه کړي.
ما زیاتر د یو سامان او وسایل ضرورت لرم.
موږ ډیرای وخت دغه سامان او وسایل ته اړتیا لرو. هر چا چې د مرسته کړي موږ ورته مننه کوو، ځکه اوس به موږ نور هم د خلکو ښه خدمت وکړو. موږ ورته زیاته اړتیا لیدله. خدای دې وکړي چې نور مرستې هم وسي تر څو د زیږنتون ټولې ستونزې هوارې سي.
تا کله مشکلات وارد نه سوي ولادي رفع شي.
د غزنی د ملکی روغتون چارواکي بیا دغه وسایل او مرسته د روغتون لپاره ګټه ورګني. دا دغه روغتون رئیس ډاکټر باز محمد همت وایي له دې سره د روغتیا په خدمتونو کې نور اسانتیا راتلی سي.
د کوم سایل چې موږ سره کومک وکړ دا موږ ته د خدماتو په ښه ارزه کول کې دا نور مرسته کوي. زه کار چیرته چې کار وي هلته طبعاً وسایل زر استهلاکي یو او هغه تبدیلي ته ضرورت لري چې زموږ په دې وسایلو سره کولی شو خپلو ناروغانو ته ښه خدمات ارزه کړو.
روغتیایي چارواکي په اوسني بحراني حالت کې له نورو خیریه موسسو څخه هم غواړي چې دا ډول مرستو ته دوام ورکړي. د بې پولې ماشومانو بنسټ مسولان بیا د دغه مرستو مخه په دغه روغتون کې د امکاناتو د کموالي له امله د میاندو او ماشومانو له مړینې څخه مخنیوی بولي. منصور احمد سروش په غزنی کې د یاد بنسټ مسول دی. نوموړی وایي یاد بنسټ له 56 کالو څخه د افغانستان په 40 ولایتونو کې فعالیتونه کوي او مخه هم خلکو ته همدا ډول اسانتیاوې برابرول دي.
بودن 4 یا 5 سال میشه در افغانستان فعالیت داره در 34 ولایت افغانستان.
په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمایز چارواکي بیا دغه کډوالو بنسټ د دغه مرستې ستاینه کوي. مولوی محمد حنیف مصباح په دغه ځای کې د عامه روغتیا ریاست سرپرستی
په دې باندې الحمدلله موږ سخت زیات فخر کوو او زیات باندې خوشاله کیږو. سیدمو او د تاسو ګرکه په خارجو دولتو کې کوم خلک دي، خو لکه دلته د دغه ځای په مشکلاتو باندې دوی پیږي او د دغه ځای په درد باندې دوی دردمن دي.
ډاکټران شکایت کوي چې په غزنی کې د حملګۍ پر وخت د مور ژوند ته نه پاملرنه هغه ستونزه ده چې ډیری وخت یې مور او ماشوم دواړه خپل ژوند له لاسه ورکوي. افغانستان لا هم د زیژون پر وخت مور او ماشوم د مړینې له پلوه یو ګواښونکی هیواد بلل کیږي. د یو نړیوال بنسټ تر راپور په اساس چې په هرو دوو ساعتونو کې په افغانستان کې یو مور د امکاناتو د کموالي له امله د زیژون پر وخت خپل ژوند له لاسه ورکوي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د کوم ورځې او شمیر اوسیدونکو وایي د شپې لخوا د غلاو زیاتوالی اندېښمن کړي. دوی وایي اکثره وسله وال غله د طالبانو له نوم څخه په استفادې غلاوي کوي.
د کندز ولایت یو شمیر اوسیدونکو د وسله والو غلاو له زیاتوالي شکایت کوي او له امنیتي چارواکو غواړي چې د امنیت تامینولو په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي. دوی دا کوي چې د شپې لخوا وسله وال غله پر کورونه وړي او د خلکو ټول شته لوټوي. د کندز ښار د سیاست فامیلی د سیمې یو اوسیدونکي مجیب الرحمن په دې تړه آزادۍ روډیو ته وویل
دلته غلام کېږي یا شای کېږي وروره. دا تمام پرون شپه دلته د امام صاحب بندر کې موتار غلا شوی و. د عدلی آباد پلار کې هلته هم غلا شوی و. دغه غلا ډیر شوی دغه وختو کې. زه غالم چې دلته توجه وشي ته دا غلا ملا ورځ په ورځ زیاتېږي. دغه
د دوی د خبرو له مخې له ډېرې مودې راهیسې د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکي د وسله والو غلو له ویرې د شپې لخوا پر خپلو کورونو پهیرې کوي. د کندز مرکز د صدرک د سیمې یو وسیدونکو حضرت شاه وای
اینجا خانه دزدی میشه ما چند روز پیش این همسایه ما بود که خانه شانه آمده
دلتا د شپیل خوا کورونه لوټل کیږي څو شپې وړاندې وسلوال غله زمونږ د همسایه کور ته اوختی وو او ټول شته یې ورته له کوره وړي وو وسلوال غله د خلکو له کورونو موټر موټر سایکل او څاروي له ځان سره وړي امنیتی چارواکي باید د وسلوالو غلاو مخه ونیسي
څلوېخ کلن نجیب الله چې په کندز ښار کې دکان لري وایي د شپې لخوا د وسلوالو غلاو د پیښو زیاتېدو سخت اندېښمن کړی دی
وسلوالې غلاوې زیاتې شوې دي موږ له طالب چارواکو غواړو چې د وسلوالو غلاوو د مخنیوي په تړاو جدي اقدامات وکړي خلک د شپې لخوا له خپلو کورونو نشي وتلی
د کندز امنیتی چارواکي بیا د خلکو ادعا ردوي او زیاتوي چې د روان کال په شپږ میاشتو کې امنیتي ځواکونو څه باندې 400 تنه د بیلابیلو جرمونو په تور نیولي او عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارلې دي د یاد ولایت د امنیت قمندانۍ ویاند حافظ عبیدالله عابدي په دې تړاو ازادي راډیو ته وویل
زمونږ امنیتي سرتیری د شپې لخوا هم دوی سیارې ګزمې پیاده او د وسایطو لري په تیرو شپږ میاشتو کې مونږ له 400 کسانو نه زیات هغه د غلا په تور باندې همدارنګه د مخدره توکو د پلور او قاچاق په تور باندې او مسله غله چې په عمومي شهراو کې به یې خلکونه د هغوی مالونه اخیستل همدارنګه داخل ښار کې د خلکو کورونه به یې لوټل مونږ نیولی دي
د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکو انتقاد کوي چې په سیمه کې طالب وسلوال له پوځي یونیفورم پرته په شخصي جامو کې ګرځي او له امله خلک د دوی او د غیر مسؤول وسلوالو ترمنځ توپیر نشي کولای او له همدې تشې وسلوال غلې استفاده کوي او د خلکو پر لوټولو او زورولو لاس پورې کوي دوی ټینګار کوي چې طالب چارواکي باید خپل وسلوال پر پوځي یونیفورم سنبال کړي تر څو فرصت طلب کسان د دوی له نوم څخه ناوړه استفاده ونه کړي
او اوس به همدې ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو پیغامونه واورو
زه د هلمند ولایت د مساکله د ولسوالۍ د لوی ریګې د کلي څخه ستاسو سره اړیکه کې یم زما د افغانستان د اسلامي امارت د ټولو مشرانو څخه دا غوښتنه ده چې محترمو زموږ وطن ته تشي یو ایحت راواستوئ راسي ورته وګورئ قسم به درته واخلم چې زموږ څخه د اوبو د نیستۍ په خاطر لمونځ پاته شوی دی چې اوبه د اوداسه اوبه موږ نه لرو تش راسي زموږ کنډوالې وګورئ چې موږ تش سره موږ په دې جهاد کې په دې تحریک کې داسې درسره خوښ شوي یو زموږ سرایونه وګورئ زموږ خوږ وګورئ زموږ د شهداو پوښتنه وکړئ تش خو موږ ته څه پاملرنه خپل تروسه وکړئ د مشرانو څخه دغه غوښتنه ده او د ازادي راډیو د کارکوونکو څخه او د ټولو محترمینو څخه دا غوښتنه چې زموږ غږ تر لوړ پوړو مقامات شول شوی چې دا مشران دې موږ ته یو احت راواستوي موږ د اوداسه اوبه په وطن کې نه لرو په وطن کې په لسو کسو کې یا په شلو کسو کې یو سړی ینداری لري هغه ګرد وطن ورته متوجه دی نو موږ ته د خوراک اوبه نه راکوي ملامت هم نه دي بېچارهګان کستونه یې وچ کلک شوه تاسو خو زموږ سره یو کومک وکوئ پر ریاض د خدای تاسو خو موږ ته یو توجه وکوئ موږ هم د دغه خاورې بچیان یو نو زما دا غوښتنه ده چې دا زموږ غږ تر لوړ مقامات په وار وار ورسوي د توجه څخه مو یو جهان مننه زه د هلمند ولایت مساکله د ولسوالۍ د هیلې کې د کړي عبدل لی ستاسو سره په اړیکه کې یم السلام علیکم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکات من زمین له غزنی ولایت خبر کوم مو کور او برغلی دی د غای کلندر صاحب کې د غای کلندر صاحب لی راپورټ ته وګړي رالیا او هم ته مجاهدینو کومک ډیر وکړو او بو ولا ډېر دي څنګه چې دي څنګه نه څه یا کولای کم دي څه یا کولای کم دي خلک ډېر څه ولا دي څه بس نه بس نه بس نه دا لږه تر دم دغه لرم چې نو دا نولس نه نو څه خبر سي السلام علیکم
السلام علیکم د یارات ولایت کم ماجرین زاوته زادیره دوت زموږ دغه کم ماجرین د شرایط څو زره ګرشن په نامه دی زاوته د دولت په خوا تماشات پای استوجونه کیږي دا چې طالبان راغلي دي موږ خلک به کومه خو بیا ارتفاع ورسو او ماشات ماشات راتوي چې موږ ته والی وایي چې کومه مور سره نو زموږ دغه چکوړو چارواکو څنګه وو دا دغه امارت د فصولانو څنګه دا غوښتنه ده دغه زموږ د کمپ ماجرین په خاطر د یو لښته وجو کې دا خلک د مرګ سره مخ دي د تجربه سره مخ دي نه لري چې دغه ځای په خاطر ځو نه وواشي دا زما اواز تر ټولو چارواکو پر ورسو سلام.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422111201. شمیره بیا تکراروم 00422111201.
په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې شوې. په دې برخه کې درسي ساعت د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه مه هېروئ. خو یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د اسلامي همکاریو سازمان د هرات په گزرګاه جمعات کې د جمعې د ورځې خونړۍ چاودنه وغندله. په دې پیښه کې د طالبانو د یوه ملاتړي دیني عالم مولوي مجیب الرحمن انصاري په ګډون 13 کسان ووژل شول. د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې ویل چې دا سازمان د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د بریدونو او چاودنو ته اندېښمن دی او هیله مند دی چې د دې هیواد خلک په آرامه فضا کې ژوند وکړی شي. په بریتانیا کې د افغان او اوکراینی کډوالو د ناوړه وضعیت راپورونو وروسته د کډوالو لپاره د دولت وزیر ریچارډ هرنګټن استعفا ورکړه. هغه بریتانوي رسنیو سره په خبرو کې د خپل استعفا خبره تایید کړې او ویل دي چې په لومړي سر کې حکومت چارواکو فکر نه کاوه چې په لویه کچه افغان او اوکراینی کډوال به راولي او دلته به ډیر وخت په هوټلونو کې امپاتې کیږي. بریتانیا له 10,000 زیات افغانان له تیر اګست میاشتې راهیسې دې هیواد ته لیږدولې چې ویل کیږي ډیر تر اوسه پورې په ماقتو کمپونو او هوټلونو کې اوسي. د هند پلازمینه نوې ډیلی کې یو افغان د 4 کیلوګرامه هیروینو د لیک په تور نیول شوی دی. د دوه هیروینو ټول ټال ارزښت 40 کروڑ هندي روپۍ یا څه باندې 2.5 میلیون امریکایي ډالر اټکل شوی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې کابل ښار والی په کابل ښار کې د کانکریټي دیوالونو یا موانعو د لرې کولو د پروګرام د پیل خبر ورکوي. د باختر اجانس راپور له مخې د دغو کانکریټي خندونو د پاکولو او لرې کولو کمیسیون پرون یکشنبه د شش درک د چارو ادارې پښتونستان وټاو سلام مخابراتي شرکت له سیمو خپل کار پیل کړ. تمه ده چې د بریتانیا نوی صدر اعظم یا صدر اعظم به نن وټاکل شي. دا لانه د څرګنده چې د بهرنیو چارو اوسنی وزیر لیز تراس په صدر اعظم شي یا د بریتانیا د خزانې پخوانی وزیر رشي سوناک. بوریس جانسن د جولای په 1 د بریتانیا د صدر اعظم په توګه خپل استعفا اعلان کړه. په بریتانیا کې عمومي ټاکنې نه کېږي خو د محافظه کار ګوند اپ یو سلو شپېته زره غړي چې جانسن هم غړی دی د هیواد د راتلونکي صدر اعظم په اړه پریکړه کوي. او د آسیا د شل اوریز جام د سیالیو په دوام پاکستان لوبډلې هند ته ماته ورکړه. په دې لوبه کې چې پرون یکشنبه د دوبۍ په کرکټ لوبغالي کې تر سره شو هند 102 منډو هدف وټاکه. پاکستان د لوبې په وروستي اور کې دغه هدف ترلاسه کړ. نن لوبه نه کیږي خو سبا به د هند لوبډله له سریلانکا سره مخامخ کیږي او د چهارشنبه په ورځ هم افغانستان له پاکستان سره. د بنگلاديش او هانګ کانګ لوبډلې د سکل د آسیا د شل اوریز جام له سیالیو بهر شوې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
په سلامونو مو د نن ورځې درسي ساعت هر کلی کوم. نن دوشنبه ده او په درسي ساعت کې د لسم او لسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون لولو. یادونه کوم چې د درسي ساعت د دې خبرونې درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له ازادي رادیو اورئ. نن به خون کې راته د تیر درس په دوام چې هسته او اټوم وو کوانټم نمبر تشریح کړي. نه خون کې به واورو چې کوانټم نمبر څه شي ته ویل کیږي او په کیمیا کې په کومو تورو سره ښودل کیږي. د درس په جریان کې اورو چې کوانټم نمبر څو ډول دی او هر ډول یې په کیمیا کې ځانګړی اهمیت لري.
په پیل کې اصلي کوانټم نمبر دی چې دین په ټولو سره هم شودل کیږي. دا کوانټم نمبر د الکترونی ورزي چې سامت داتوم شوا او د الکترونونو انرژي کې سویه د هسته په پرتل په بیلا بیل کشرونه کې راشي چې ان ایم اس وی کې چې د یو څه خطر وو پر او د انګلیسي په غټ ټولو سره شودل کیږي کې ال ایم ان او پی کیو ټولو سره شودل کیږي. فرې کوانټم نمبر دا کوانټم نمبر د الکترونونو اوربیتالي شکل تاکي او یا په واسلي سویه کې د فرې سویه شمیر راشي. فرې کوانټم ته اوربیتالي کوانټم نمبر هم وایي چې د ال په تور سره شوتل کیږي چې د اوربیتالونو نوم د اس پی ډي اف جی ایچ په تور سره شوتل کیږي. د اوربیتالونو شکلونه یې دي چې د اس اوربیتال د پی اوربیتال او د ډي اوربیتال داسې شکلونه ځانته غوره کوي چې د پی د سوي د اوربیتالونو د الکترونی ورزي بنی یا په دې شکلو سره وي. د دې د سوي د اوربیتالونو د الکترونی ورزي بنی هم په دا شکلونو سره وي. د اس د اوربیتال دي چې په دې شکل ځانته غوره کوي. همدارنګ د پی اوربیتال دي چې دا شکل ځانته غوره کوي. د ډي اوربیتال دي چې په دې شکلو سره ځان ښکاره کوي. مکناتیسی کوانټم نمبر د ایم ایل په تھوري سره هم شوتل کیږي. دا کوانټم نمبر د الکترون مکناتیسی خواص تشریح کوي او هم په هر عمومي سویه کې د هر نو اوربیتال تعداد شي. مکناتیسی کوانټم نمبر لاندې قیمتونه اخستلای شي چې قیمتونه عبارت دي د دې فارمول په دلوتلو سره 2000 په ایل جمع یو سره چې د فریکو مکناتیسی کوانټم نمبر ځانته یو درې پنځه وو قیمتونه اخستلای شي. سپین کوانټم نمبر وایي چې د اس په توري سره هم شوتل کیږي. وایي د سپین کلمه چې د تاوېدو په معنا ده یا د څرخېدلو په معنا ده چې د الکترون حرکت په خپل محور باندې د سپین کوانټم نمبر په نوم یادیږي. د کوانټم نمبرونو قیمتونه دي چې د اصلي کوانټم نمبر د فری کوانټم نمبر مکناتیسي کوانټم نمبر قیمتونه په دې جدول کې شوتل شوي دي. په اوربیتالونو کې د الکترونونو د توزیع لپاره یو شمېر قاعدې په لاندې ډول سره دي. لومړی د پاولي قاعده، د هون قاعده او د کلچکوفسکي قاعده ده. لومړی د پاولي قاعده وایي چې پاولي وایي وي په یو اتوم کې الکترونونه نشي پیدا کېدای چې څلور واړه کوانټم نمبرونه یې یو شی وي. یعنې داسې امکان لري چې د یو الکترونونو هم د اصلي کوانټم، فری کوانټم، مکناتیسي کوانټم یا سپین کوانټم نمبرونه یې یو شی وي. داسې امکان نه لري لکه د هیلیم او لیتیم په مثال کې لیدلای شو چې د دې هاف کوانټم نمبرونو فرق لري. د هون قاعده بیا وایي وای فری عین انرژي کې سوي اوربیتالونو د الکترونونو په واسطه داسې د کیږي چې وای دا هغوی د سپین د عددي قیمتونو مجموعه اعظمي وي. یا په بل لبار الکترونونو د فری سوي اوربیتالونو لومړی وای په تاکه شکل او هم جهت سپین سره ټکی خو کچیر زیات الکترون شتون ولري د هغوی جوړه کېدل په اوربیتالونو کې له مخالف جهت سره سپین سره پیل کیږي. یعنی په دې مثال کې لکه د نایتروجن او اکسیجن چې وینو لومړی کله چې دا د اوربیتالونو ډکوي لومړی دا په هم جهت او ټاکه شکل سره ډکوي. کله چې د اوربیتالونو خانه د دې د کې کړل او نو د اوربیتال او قیمتونه زیات ول نو هغه به په مختلفو جهت ډول سره د اوربیتالونو سره ډکوي. بل لکه په دې ځای کې وینو چې د هایدروجن، د هیلیم، لیتیم، بیریم، عناصرو انرژي کې سوي شو د سوي دي چې په دا لومړی خپل ځان په طاقت ډول سره د کوي هم جهت ډول سره. کله چې د الکترونونو شمیر زیات وي په مختلف جهت ځان ته په اوربیتالونو کې ځای اختیاروي. همدارنګ د دا نور مثالونه دي چې موږ وینو فش کې د کاربون دی، برومین دی، نایتروجن دی، اکسیجن دی، فلورین دی او نیون عناصر وینه چې په تا لومړی په تاکا هم جهت ډول سره ال اوربیتالونه ډکوي. بیا کله چې شمیر زیات سم په مخالف جهت سره د اوربیتالونه خانه ډکوي. دا یې ځینې نور مثالونه دي. کلچکوفسکي قاعده وایي وي الکترون نمبر د هغې انرژي کې سوي اوربیتالونه کې ځای پر ځای کیږي چې د اصلي ان او فوري ان کوانټم نمبرونو عددي قیمتونو مجموعه د ان جمع یو یې کوچنی وي. یعنی په دې مثال کې وینو چې دوه د اصلي کوانټم نمبر قیمتي دوه دي او د اس اوربیتال کې دي چې د ال قیمت یې صفر. د چکل جمع سین دوه کې هم دا د پی د وینو چې دا وایي وي د دې مجموعه قیمتونه یو د بل څخه کوچنی وي. لکه په دې مثالونو کې چې لیدل کیږي وای کچی د دوه یا سو سویو ای ان جمع یو مساوي وي او په دې صورت کې د هغه سویو اوربیتالونو الکترونونو په واسطه د کیږي چې د اصلي کوانټم ان قیمت یې کوچنی وي. په دې شکل کې بیا د ان د کوانټم قیمت باندې د دې اوربیتالونو سره د کیږي. لکه چې د اصلي کوانټم نمبر یې څلور دی او فری کوانټم نمبر یې درې دی. نو کله چې تاسو چې مکه او کیږي نه په دې کې به د قیمتونو یا مساوي او همدارنګه د ان کوانټم نمبر قیمت یې کوچنی وي. د اصلي او فرعي انرژي سوې د کلچ فوکس قاعده پر بنسټ باندې په ډېر ډول دي چې کله موږ غواړو دا ترتیب کړو نو هغه په د یو اس دوه څخه یعنی د لومړي اصلي سوې دي چې کې ال ام ان او پی کیو همدارنګ آروم پکې شامل او فرعي سوې مو دي چې دا د یو اس دوه اس دوه پی درې اس درې پی څلور اس درې ډي څلور پی پنځه اس څلور ډي پنځه پی شپږ اس پنځه ډي څلور اف شپږ پی او اس پی پنځه اف په دې شکل سره دا ان خپل چې شي انرژي سوې ډکوي یعنی لکه څنګه چې وکټورونه د خاطه ډک تللی دی په دې شکل سره دا کولای شي خپل هغه انرژي کې سوې په الکترونونو باندې ټکې.
درنو زده کوونکو د کوانټم نمبر په برخه کې خونکي ځینې قاعدې هم موږ ته وړاندې کړې چې له دې جملې یو هم د کلوچوفسکي قاعده و.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
دی ولسم ټولګي زده کوونکو ته خرغلاست وایم. د کیمیا په تیر درس کې مو د مخلوطونو درس ولوست او خول کې راته د متجانس او نامتجانس مخلوطونو په باب معلومات راکړل. دا د نن د کیمیا په درس کې فلزونه لولو. په دې درس کې درې برخې شاملې دي چې فلز، غیر فلز او شبه فلز موضوعات دي. د خول کې په درس کې د دې درې واړو ترمنځ توپیر تشریح کیږي. زو او په ګډه دې درس ته غوږ کړو.
فلز، غیر فلز او شبه فلز سات پیژنه په عمومي ډول عنصرونه په فلزونو، غیر فلزونو او شبه فلزونو ویشل شوي دي. هغه عنصرونه چې د برېښنا او تودوخې ښه تېرونکي دي د فلزونو په نامه سره یاد شوي دي. فلزونه وایي خپله چې فلزونه څه شي دي. فلزونه فلزي ځلا لري. هغوی زیاتره جامد او کریسټرلي دي. د پانې کېدلو او سیم جوړولو وړتیا لري. داسې چې له سرو زرو څخه دومره نازکې پانې جوړېدای شي چې د لمر وړانګې له هغوی څخه تیریږي. او د پلاتین له یو کیلوګرام څخه د استوا د کشې د اوږدوالي په کچه سیم جوړېدای شي. غیر فلزات چې دا عناصر په طبیعت کې بنسټیز رول لوبوي چې د نن ورځې د صنعت بیلابیلو برخو کې کارول کیږي. دا عنصرونه د بیلابیلو مرکبونو د جوړېدو لامل شوي دي او د ژوندي موجوداتو په ژوند کې ارزښتناک رول لوبوي. د بیلګې په ډول کاربن هغه عنصر دی چې د ټولو عضوي مرکبونو په ترکیب کې شتون لري. همدارنګ غیر د شبه فلزات عنصرونه وایي چې شبه فلزات چې دي د کیمیاوي عناصر ځینې د هغوی د ځانګړي الکتروني جوړښت پر بنسټ له شرایطو په پام کې نیولو سره دوه ګونی یعنی امفوټیک خاصیت لري. داسې چې په ځینو حالاتو کې فلزي خواص او په ځینو نور حالاتو کې غیر فلزي خواص له ځان څخه شي. هغه عناصر چې امفوټیک خواص لري د پیریډیک جدول په منځنۍ برخه کې ځای او د متحول اکسیدیشن نمبر لرونکي دي. کچیر په مرکبونه کې د پسمبت اکسلور اکسیدیشن نمبر ځان ته غوړه کړی وي نو په رښتیا سره غیر فلزي خاصیت له ځان شوتل دي او ارجا کول کې دي. په بیل کې په ډول دوی د کروم عنصر چې دي د شبه فلزونو له عناصر له ډولونو څخه یو عنصر دي. کچیر دا عنصر په مرکبونه کې د مثبت شپږ اکسیدیشن نمبر ولري د غیر فلزي خواص له ځان څخه ښکار کوي نو کله چې له مرکبونو څخه مثبت درې اکسیجن نمبرونه لري له ځان فلزي خاصیت راشي لکه وی الکلي سره ارجایي او د کوي تیزاب سره اکسیدي کون کی خاصیت له ځان څخه ښکار کوي. د شبه فلزونو عناصر میل لري چې له نور عناصر سره کوولنسي مرکبونه جوړ کړي او اکتیتونه یې جوړوله او چې اکتیتونه یې باندې سي جوړوله چې دا د شبه فلزونو دي چې ځان څخه اونفورتیک خاصیت شي چې هم د فلزونو او هم د غیر فلزونو خواص په ځینو حالاتو کې ښکار کوي.
د فلزونو په درس کې یو جالب موضوع دا و چې ځینی کیمیاوي عناصر د الکترونیکی جوړښت یا ساختار لمخي په ځینی حالاتو کې فلزي خاصیت یا ځانګړنې لري خو کله ناکله خپل خاصیت بدلوي او په غیر فلز بدلیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې.
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته غوږی است. د 12 ټولګي په تیر درس کې مو د عضوي کیمیا درس پیل کړ. دا د نن عضوي مرکبونه لولو. په دې برخه کې ښوونکي راته عضوي مرکبونه تعریفوي او وابورو چې څنګه د عضوي او غیر عضوي مرکبونو ترمنځ توپیر وکړو. دا هم تاسو او دا هم د عضوي مرکبونو درس.
د عضوي مرکبونو په امتداد ارګانیک کمپاونډز نور پیژندنه وایي چې عضوي مرکبونه هغه دي چې د هغوی بنسټیز جوړوونکي عناصر کاربن او هایدروجن دي او په مشتقاتو کې د عناصرو د دوراني جدول نور زیات عنصرونه شامل دي لکه میتان دي، میتایل کلورایډ او داسې نور شامل دي. د عضوي او غیر عضوي مرکبونو ترمنځ یو لږ توپیرونه وایم. عضوي مرکبونه چې دي ټول عضوي مرکبونه د کاربن او هایدروجن څخه جوړ شوي دي او ځینې یې هم په خپل ځان کې د فاسفورس، سلفر، اکسیجن، نایتروجن او هلوجنونه هم لري. غیر عضوي مرکبونه به کاربن نه لري او که یې لري نو د کاربونیټي او یا اکسایډي په شکل وي او د دوراني جدول ټول عناصر پکې شامل دي. دوام د عضوي مرکبونو شمېر میلیونونه دي او د غیر عضوي مرکبونو شمېر لږ دي. د عضوي مرکبونو اټومونه ترمنځ اړیکې اشتراکي دي او د غیر عضوي مرکبونو ترمنځ اکثره اړیکې آیوني وي او عضوي مرکبونه په اسانۍ سره سوځي او غیر عضوي مرکبونه په اسانۍ سره نه سوځي او د ځینو تعاملونو په وخت کې زیات تودوخې ته اړتیا لري. زیاتره کیمیاوي تعاملونه په عضوي مرکبونو کې ورو یا بتی وي او ډېر وخت او حرارت او یا هم کتلس ته اړتیا پیدا کوي او په غیر عضوي مرکبونو کې اکثره کیمیاوي تعاملات چشمي چټک وي یعنی تیز وي. په عضوي مرکبونو کې اکثره په اوبو کې حل کیږي او غیر عضوي مرکبونه په اوبو کې په اسانۍ سره حلیږي. عضوي مرکبونه غیر الکترولیت او د برېښنا نه سي تیرول. غیر عضوي مرکبونه الکترولیت او برېښنا حادي دي. عضوي مرکبونه د بکتریا په مرسته ورستیږي او تجزیه کیږي او غیر عضوي مواد د بکتریا په واسطه نه ورستیږي او نه هم تجزیه کیږي. عضوي مرکبونه لوی مالیکولي وزنونه لري او غیر عضوي مرکبونه مالیکولي وزنونه یې لږ دي. همدارنګه عضوي مرکبونه د ایزومیري او پولیمیري ځانګړتیاوې لري او د ایزومیري او پولیمیري ځانګړتیاوې په غیر عضوي مرکبونو کې نه لیدل کیږي. همدارنګه هایډروکاربونز وایي نه چې هایډروکاربونونه په دوه ډوله دي. الیفاټیک هایډروکاربونونه دي او همدارنګه اورومټیک هایډروکاربونونه دي چې د هغه له ډلې څخه الیفاټیک هایډروکاربونونه مشبوع هایډروکاربونونه او غیر مشبوع هایډروکاربونونه لري. په مشبوع هایډروکاربونونه کې الکانونه دي چې فارمول سی ان ایچ 2 ان جمع دوه دي او د غیر مشبوع هایډروکاربونونه کې الکیلونه چې فارمول سی ان ایچ 2 ان او همدارنګه الکاینونه چې فارمول سی ان ایچ 2 ان منفی دوه دي. همدارنګه اورومټیک هایډروکاربونونه کې د بنزین او مشتقات دي. بنزین ته ورته کریز هایډروکاربونونه دي، سو کریز هایډروکاربونونه دي او همدارنګه هیټرو اورومټونه شامل دي. پاولر کې لومړی مشبو هایډروکاربونونه یا هم الکانونه وایو. الکان د کاربن او هایډروجن الیفاتیک مرکبات دي چې عمومي فارمول سی ان ایچ 2 ان جمع دوه دي او د مشبو هایډروکاربونونه او یا پارافین هایډروکاربونونه په نامه سره هم یادېږي. د الکان د مرکبات د نمونه په پای کې اني راځي چې د هغه ساده مرکبات معمولي تریبل نمونه لکه میتان، ایتان، پروپان او داسې نور دي چې په دې شکلونو کې میتان، ایتان، پروپان او بیوتان لیدلای شو. نومې شودنه یې کوو چې نومې شودنه په لړ کې کچی د الکان په مرکبات کې هایدروجن یو اتوم کم چې نو دا ګروپ د الکایل په نوم سره یادی لکه میتایل ګروپ دی او دغه ایتایل ګروپ دی او کچی د میتان څخه د هایدروجن دوه اتوم کم چې نو دا ګروپ د میتلین په نوم یادی لکه میتلین کلوراید. همدارنګه مشبو هایډروکاربونونه الکانونه عبارت دي له میتان، ایتان، پروپان، بیوتان، پینتان، هیگزان، هیپتان، اوکتان، نونان، ډیکان. همدارنګه دا ملره ته هیگزان، ډیکان، کور او داسې نور څخه عبارت دي. د مشبو هایډروکاربونونه الکانونه نومې شوتن عمومي قاعده په داسې ډول ده چې عضوي مرکبات چې موږ انټرنیشنل یونین اف پیور ان اپلایډ کیمستری یعنی د ایپک په طریقه سره داسې نومول کیږي چې لیکن د ځینو ډیر مشهور مرکبات لپاره ایپک نوم تر څنګ په خاني مروج او معمول نمونه هم یا هم په دې نومې شوتن کې جواز لري. د نومې شوتن په معمولي سلسله کې د الکانونو مختلف ساختماني ایزومیرونه د هغه د نوم څخه د مخ یعنی ان ایزو او نیو مختارې پښون پکشه شدول سره توپیر کیږي. د ان الکان کې د کاربن اتومونه یو مستقیم زنجیر او په ایزو الکان کې منشاب زنجیر چې شي زنجیرونه پکې جوړیږي چې دای نورمال پینټانونو او زنجیر لرونکي دی. دای د ایزو پینټانونو او همدارنګ دای د نیو پینټانونو زنجیر لرونکي او قریبا د دینو مشودانه ده. همدارنګ دای ځینې نور مثالونه دي. د الکانونو استعمال وای چې الکانونو څنګه لاسره الکانونو د کتلسي هایدروجنیشن څخه غیر مشبو هایدرو کاربونونه یعنی الکین چې د فلزي کتلس په موجودیت کې د هایدروجن په خپل دوه ګونی اړیکه نسکوي او مشبو هایدرو کاربونونه حاصلېږي. څرنګه چې الکین د مختلفو طریقو په واسطه په اسانۍ سره لاسته راوړل کیږي، نو له همدې کبله د الکانونو د استعمال دغه طریقه ډیره مهمه شمیرل کیږي. لکه په مثال کې چې لیدل کیږي چې دوه میټایل دوه اوکتان څنګه د الکانونو د استعمال څخه لاسته راځي. همدارنګه د الکان د هلوجنیت څخه په مختلفو طریقو لاسته راځي چې په لاندې ډول تشریح کیږي. اول د ګریکنارټ مرکبات د هایدروجن څخه د ګریکنارټ مرکب د الکال د هلوجنیت او مګنیزیم د تعامل څخه لاسته راځي چې د ګریکنارټ د معیار کې کاربن او مګنیزیم اړیکه رابطه ډیره فعاله ده او د اوبو په واسطه په اسانۍ جدا کیږي. پروتون په کاربن کې چې منفي چارج لري او هایدروکسید آیون په مګنیزیم باندې چې مثبت چارج لري نصب کیږي او دا لاسته راځي. چې په نوموړي معادلې کې د دې لاسته راوړنه شوتل شوی د هلوجنونو په دې باندې نسبي همدارنګه الکانونو لاسته راځي. دا د الکان هلوجنیت اجزا د جست او د تیزابو په مرسته د هغې لاسته راوړنه ده. همدارنګه د الکانونو هلوجنیت اجزا د فلزات هایډریټ په واسطه چې د لیتیم المونیم هایډریټ همدارنګه د سوډیم بور هایډریټ د اجزا په واسطه الکال هلوجنیت په الکان باندې پتنیږي. همدارنګه د الکانونو ځینې ځانګړتیاوې وایي چې الکانونو لومړی څلور مرکبات لکه میتان، ایتان، پروپان او بیوتان د تودوخې په عادي درجه کې د ګاز په حالت کې پینا کیږي. همدارنګه چې بیا هیپتان د ان هیپتان څخه تر بیا ان هیپتا ډیکان پورې مایع او دغه څخه لور الکان د جامد په حالت کې پیدا کیږي. مایع الکان د بنزین بوی لري مګر ګازي او جامد الکان بوی نه لري. ایترنګه چې الکان یو غیر قطبي یعنی یونیپولر جوړښت لري، نو له همدې کبله په غیر قطبي او یا ډیرو ضعیفو محلولونو لکه ایتر، کلورفار، تترا کلورو، میتان او بنزین کې په ښه توګه سره د دې حل کېدنه سرته رسیږي یا هم حلیږي. لیکن په قوي قطبي محلولونو لکه اوبو او دای میتایل سلفو اکساید کې د الکانونو د حلېدو وړتیا ډیره کمه لیدل کیږي. الکانونه د غیر قطبي مالیکولونو ترمنځ د وندروال ضعیفه قوه شته چې مالیکولونه د مایع جامد په حالت کې سره نږدې او یو ځای وي. او څرنګه چې د وندروال قوه د الکان د مالیکولونو د بهرني سطحې په زیاتېدو سره قوي کیږي، نو له همدې کبله کله چې الکان په مالیکول کې د نیوکلین یو ګروپ اضافه شي، د هغه الکان د ایشېدو ټکي هم لوړیږي. همدارنګه نمنچو الکان په شان یو منظم جوړښت نه لري او د مالیکول بهرنی سطحې د ان الکان په پرتله کم ده چې له همدې سره د مالیکولونو ترمنځ د وندروال قوه ضعیف دي او د منچو الکان یا د ان الکان په پرتله د تودوخې په تیته درجه کې پیښې دوه راځي. دا د الکانونو ځینې ځانګړتیاوې دي چې د تودوخې په مختلفو درجو باندې پیښې دوه راځي. همدارنګه د الکانونو تعاملات دي چې الکان د ډیر نور مرکبات په پرتله چې فعالي موازی لري ثابت او د ډیر معیارونو سره تعامل کې نه داخليږي. د غیر مجبور کارونو یعنی الکان او الکین پر خلاف مجبور کان حتی په ډیر ډول تدو کې هم د غلیظو فلزي تیزابونو کلوي تهامز او ارجا کوونکو مواد سره تعامل نه کوي. همدارنګه د الکانونو د هلوجنیشن د رادیکلي تعویضي تعاملاتو په نتیجه کې او د الکان د تعامز سوزولو په واسطه د الکانونو مهمو تعاملات څخه شمیرل کیږي. الکانونو هلوجنیشن څه دي؟ الکان په تیارې کې او پادي تودوخې د هلوجن د فعال مالیکولونو سره لکه کلورین او برومین سره تعامل نه کوي، لیکن که د الکانونو هلوجن مخلوط په دلمل وړاندې ورتیر شي یا د 300 درجه د سانتیګرید څخه زیاته تودوخه ورکړل شي او یا د پار اکساید سره یو ځای شي، نو تعویضي تعاملات یا هم سبسټیټیوشنز ریاکشن اجرا کیږي چې د هغې په پایله کې الکایل هلوجنیت یعنی اکسوسید د کلورین برومین ایچ ایکس حاصلیږي. لکه په دې معادلې کې چې لیدل کیږي، همدارنګه په کپلې تعاملونو کې د مول اندازې څخه زیات په کافي اندازه هلوجن موجود وي، نو الکانونه ټول هایدروجنونه په هلوجن عوض کیږي او په دې ترتیب مهم محلولونه لاسته راځي. د میتان او کلورین د تعامل څخه مختلف محلولونه لکه میتایل کلوراید، کلورومیتان، میتلین کلوراید، دای کلورومیتان، کلوروفارم، ترای کلورومیتان او کاربون تترا کلوراید یعنی تترا کلورومیتان حاصلیږي. لکه په دې مفتاری تدی فورمولو معادلو څخه عبارت دي. همدارنګه د رادیکلي تعویضي تعاملات چې په الکانونو کې سره رسي چې رادیکلي هغه اتومونه مالیکولونه او آیونونه دي چې تاکل چونونه یې ولري او اتومي اړیکه یعنی بونز مساویانه ماتوله یعنی همولایټیک په نتیجه کې د تودوخې د نور رنګ په واسطه جوړوي. همدارنګه د قانون یو ځانګړی تعامل ارټیکلی تعویزي تعامل دی چې د هغه میخانیکیت په لاندې ډول ښودل شوی دی. د میتان او کلورین د ارټیکلی تعویزي تعامل میخانیکیت څه ډول دی؟ میتان او کلورین مالیکولون د ګاز په حالت کې تعامل کوي او د تعامل په څو مرحلو کې چې منځنۍ ډېر کم عمر ارټیکلونه جوړی شي اجرا کیږي. همدارنګه دغه تعامل د نور ارټیکلی تعاملونو په شان په دوو مرحلو کې ترسره کیږي. لومړی د تعامل یعنی پیل تعامل پیل دی. همدارنګه دوم د زنجیر تعامل دی چین پروپګیشن. لومړی مرحله په دې کې لومړی د کلورین یو اټوم د میتان یو مالیکول سره تعامل کوي. یو مالیکول هایدروکلوریک اسید او یو د میتان ریډیکل جوړیږي. په دوهمه مرحله کې د میتان ریډیکل د یو مالیکول کلورین سره تعامل کوي. دا هغه تعامل څخه میتال کلوراید او نوې کلورین اټوم ریډیکل منځ ته راځي لکه په ماتله کې چې لیدل کیږي. دریم د زنجیر تعامل ختمېدل یعنی دا چین ټرمینیشن یې څه ډول دی؟ د ریډیکلي تعاملونو په دې مرحله کې ریډیکلونه له منځه ځي نو له همدې کبله زنجیري تعاملات ختمېږي. ریډیکلون د لاندې تعاملاتو په مرسته تعاملاتو په پایله کې له منځه ځي او د ریډیکلونو دوهم ځل یو ځای کېدل ترسره کیږي. بیا هم د دوه الکل ریډیکلونو ډیسپروپورشن دی چې د مثال په توګه د دوه الکل ریډیکلون څخه یو مالیکول ایتان او یو مالیکول ایتین حاصلیږي لکه په دې ماتلې کې چې لیدل کیږي. همدارنګه الکلونو تحمض یا اکسیدیشن په مرسته همدارنګه د عضوي مرکبات د ډیرو مغلقو تعاملونو څخه یو هم د هغوی سوځول دی چې انرژي ځینې لاسته راځي چې په لمبه کې الکان د هوا اکسیجن سره سوځي. کاربن ډای اکساید او اوبه ترې حاصلي چې د دې تعامل څخه ډېر تودوخه هم آزادیږي. که د تعامل عملیه مکمله نه وي نو په دې حالت کې د میتان کنټرول شوي تعامل څخه اسیتلین هایدروجن او کاربن مونوکساید حاصلیږي او دغه تعامل د نامکمل یعنی قسمي تعامل یا پارشل اکسیدیشن په نامه سره هم یادیږي. خود به خودی یا خپل سری تعامل یا اوټو اکسیدیشن. عضوي مرکبات نه یوازې د سوځولو په واسطه د هوا او اکسیجن سره تعامل کوي بلکې دوی په عادي تودوخه کې هم د هوا او اکسیجن په واسطه په ورو ورو تعامل کوي چې تعامل داسې جریان چې په هغه کې کتلس نه استعمال تخته یا اوټو اکسیدیشن په نامه سره یادیږي. همدارنګه غیر فعال الکان په عادي تودوخه کې په ډیر لږ اندازه تعامل کوي چې حتی دا غو اندازه کول د امکان څخه لیرې وي. لیکن منچو الکان په ځانګړي توګه چې دریمي کاربن یعنی ترتری کاربن ولري د یو کتلس په موجودیت کې او یا د تودوخه په لوړه درجه کې تعامل کولای شي چې د دې په نتیجه کې د تعامل څخه ډیر فعال او ثابت الکایل هایدرو پروپار اکساید جوړي چې په صنعت کې دا غو څخه د فینول او اسیتون د استعمال لپاره کار اخیستل کیږي. چې ځینې مثالونه دي په دې کې د هغوی شوتل سیوی دي.
هیله ده چې نننی درسی ساعت در سره د کیمیا د درس په برخه کې مرسته کړې وي. د کیمیا په راتلونکي درسی ساعت کې د لسم ټولګي زده کوونکو ته د عناصرو خواص تشریح کیږي. د یولسم ټولګي زده کوونکي به د مخلوطونو ځانګړتیاوې ولولي او د دولسم ټولګي زده کوونکي به واوري چې الکینونه څه ته وایي.
ل آزادی رادیو څخه د درسي ساعت درواني اونۍ د خبرونی محلويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونی او روزنی په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خبريږي.
درنو اوریدونکو او ګرانو زکونکو، لنننی درسي ساعت سره مو له ملتیا مننه کوم. تر بلې خبرونی ښه چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.